خبری ازادي رادیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناهیا کې 50 لیټره شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ خودل شي. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلويخت قاچاقکونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزي عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی، د نشي موادو شپږ څلويخت قاچاقکونکي له لاسو کالو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند محکوم کړی دي. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 13 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونه ورته چې لانی بول شوګیو کسانو څخه درې او تنوې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي پیښه دا چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 30 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي رادیو ویل لانه شي موادو سره د مبارزي پولیسو په لمړی پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 30 کیلوګرام چارس پونی ول شي په یو موټر کې پټي خودل شي او لدی ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توګه د وطن هم نیول شوې دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لاره د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبه راپور که بده همو آورو چی مجید پخوان شک وله خو اوس کار کوي او بیرته یادی جون پیل کری دی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوي او د اشپزی پر محل لما سر هم رسته کوي.
د هیروینو له متاجرو سره د لمرنۍ مرستې په اړه له ډاکټر خالدی شریفی سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم موتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکټ کېده. اخر یو ورځ دا سره له اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او څنګه یا خیریت خو به وي؟ ودې د سوال خطا یې.
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او گاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مغوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشئی موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي له داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کړه بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خیي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته کاچاګ او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته کاچاګ کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د ایجاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاګ او د نشئی موادو تولید هم ډیر کړای دی.
د سیمه هیوادونو باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروئین د ایران لاري اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې شي او بیرته د ژوند تر راګرځېدلې دي. مجد شل کلنی نشئی ورسره جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجینو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د خیراتلونکو په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږ دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پېږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري. تر خامخه قاچاقبر دی د ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ عمرست موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي، مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ یا خپلوان یې څمرسته ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی.
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفيږي او بلاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ ترازي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروئین، چارس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي بلاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کمپوسو شي دغه مریض د اوردوز حالت ته تللی یا مواد ډیر کارول.
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بی قراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټه مون کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرولېدونکي خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوند او نوکانو شینواله یا سیانوزس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، کچېره په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري.
دا یو معتاد نشکی او ډیر خطرناک حالت ته ځي. دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمر کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی، د مخکې دی چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نورې نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی. نوښکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرچ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسره د نشو عمل لسه ډور سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زغ سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټو نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه دغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دا غینه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت سسمی سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړل، زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا دورز $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک، 16 لک، 1 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاکو نیو یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچا کنډیوالان، اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، او د کیسمن یو ملګریو، نو دغه حالت بدا پودرس کله. نو ما ته ویل چې توخلا یو دم د دین وو، هدا د خوند ګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګه ما کش ک، ما سره تقریبا 3.5-4000 ډالر او همدارنګ یو 5 لک، 1,50,000 پورې افغانۍ و را سره. بټو مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسی خور څلاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال، دا تشه بټوا واخلا، ما ته دغه مواد راکای. مطلب د حد نه زیات می جړلی دی چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو. دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړی دی، شپک تولې و تولې هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړی دی. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شیبانې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماری رااله. هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پودرو ته ځان رسای.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کومه وات چې په قیلون کې دی وی میوه ورکي، خو په اصل کې دی امغه تمباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کشت قیلون معادل د 15-40 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څیره یې هم غمجنه ښکاري. میرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. میرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سره یا خیریت خوبوی ودی د سوار خطا
بس مو پسې ګرځه یو پیاله چای راوړو چې سر می ډیر درد کوي
چې راته ونه وای نه دی پرېږدم خامہ خاطه خبره ستا چې زما ته پټوي
ته و بل وس خبره وی ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمي څه سوي دی
بیرته پوډر شوې دی
و سره خولې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پوډر سوي دی
نو زه دروغ وایم ها
په خو به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کاوه خو شکر ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منل چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بد بوی ټول کله پر سر واخیست او خو یو شرمولو بیا نو تا هم منل
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ نه نڅکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اسکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړی دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ول جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دي
په اغه ورځ چې تا ول زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره مو اوري ناروغ او د ناروغ پهلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وای
ما درته ویلی وو چالک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی تراشی باید موږ یو ګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا ولې نه هغه شفاخانی تراولو
استغفر الله ما کله ویل چې الک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته ویل چې نور په شفاخانه کې بستری کېدو ته ضرورت نه لري کور ته بوزي خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلی کې به تاسو خپله څارئ هر حرکت او هر خبرې ته به پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسو په دا یو کال کې شفاخانی ته راغلی یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانی ته نه یو راغلی
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسو ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسو بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډری کېده
ډاکټر صاحب ډیر ډیر بخنه غواړو رښتیا موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه چوپ وم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو وای چې نور جوړ شم
کبیر تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانه ته ولاړم دوه مخه تا موږ ته دروغ ویل
خیر دی الک ناروغ دی لدڅخه ګیله نه ده په کار تاسو ولې کوم اوره شفاخانی ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه. تاسو باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانی ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروایي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بسترې کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بسترې کړو. وګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
سمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسي. او حاجي صاحب، تاسو به هم بېپروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.